پرنو کې تر کړای دي او د خپل حق ثابت کړای دي.
خغلی وردګ زیاتوی د خځو د ورځې پند منځلو سره د کورنۍ میرمنو ته دا احساس ورکوي چې د دل لپاره تر هر څه لومړی توپ دوی ته د اسانتیاو برابرول او په شونډو یې مسکا راوستل دي.
موږ هم خپل کورنۍ کې واقعا د ورځې منځو د ته قدر کوو او په دې بانه باندې خپل کورنۍ کې جشنونه جوړو. د منځو په دې ترتیب سره محفل جوړو د بلې خونه باندې هغه ته توفی ورکوو. کمو په اسلامي ټولنه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وصیت په نظر کې ونیسو نو رسول مقبول صلی الله علیه وسلم به همیشه توصیه کوله چې یو بل ته توفی ورکړي ځکه چې توفی محبت زیاتوي. او موږ هم د دې اصل په پیروي باندې واقعا چې موږ خپل خویندو ته خپل کورنۍ ته خپل اولادونو ته خپل لورګانو ته خپل د ژوند شریک ته حتما د مارچ د اتمې ورځې په بهانه هغوی ته تحفه ورکوو، د هغوی یادونه کوو، د هغوی قدردانی کوو. الله دې دا ورځ زموږ ټولو خویندو او میندو ته او د جهان خویندو میندو ته د اتم د مارچ مبارک وي.
میرمن عادله بهرام نظامی داسې خزه ده چې په خبرې کلونه کلونه له نورو رسمي دندو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړي. د نوموړي په باور د ښځو د ورځې منځل هغه ته د ارزښت ورکولو په معنا ده. له نوموړي سره مې مرکه کړي. اغلی نظامی لومړی د ښځو د ورځې د منځلو تاریخ ته ورګرځي.
کله چې په دنیا کې یو ډیر غټ تغییر راغی، هغه د اوت سرمایه گذاری په فابریکو وشوه او فابریکې کارګرانو ته ضرورت لاره. په دو وخت کې میرمنو ته هم حق د کار ورکړل شو، اما هغه حق د کار چې د دې نه د دې امتیاز کې کم و، وخت کې زیات و، شاقه کارونه په زیات و، ماشومانی هم په فابریکو کې ورسه و او د ته چلندم خراب ورسه کېده، یعنی ډیر غرتابیز مخه تور سوړل کېده. په فابریکو کې کوم قانون نه و، کوم قانون چې حاکم او خپل مالک د فابریکې به خپل فابریکې ته قانون هغه کوم ټاکو مطابق د مالک د فابریکې به په فابریکا کې کار په مخه تا. په دوه وخت کې میرمنې ډیر په تنګ راځي او د خپل غږ ته دوه شهر لاندې پورته کوي چې حق د رای باید ولیرو، حق د مساوي حقوق باید ولیرو، حق د نمایندګي یا نماینده باید ولیرو. د خپل مظاهرو باندې اعتصاباتو باندې شروع کا چې اولین اعتصاب په نیویارک کې د نساجي فابریکه په غو کې شروع کی او هغه اعتصاب تقریبا په میاشتو غځیږي چې بالاخره ډیر اتحادیې د کارګرانو جوړیږي. ورو ورو د انسجام د دوو میرمنو په کټ کې مایستر چې یعنی چې دا غږ د نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ډېر اتصابات کې په آلمان او روسیا او په خود امریکا کې وي چې دا د نړۍ توجه ځانته اړي. په دې وخت کې ملل متحد هم په 1915 او یوم کال کې په کلنۍ اجلاس چې کله جوړې وي په دوه کې اعلان کا چې 1915 او یوم کال باید د ښځو په نوم باندې یاد شي. کله چې د قوي مظاهره ویني او د پرمختګ ګوري او د خپل حق په خاطر تلاش ګوري، بیا په ملل متحد کې دا کار د ښځو په نامه باندې نمسمو کی. په 1901 کال کې کومه قطعنامه د ملل متحد د طریقه اعلان کیږي یا خپریږي، په هغو کې ملل متحد اعلان کا د نړۍ هیوادونو ته چې ټول هیوادونه نظر په خپل فرهنګ، نظر په خپل تاریخ، باید یو ورځ خپل هیوادونو کې د ښځې په نامه باندې مسمو کا. دا چې ولې بیا فکس اتم د مارچ د ښځو په نامه باندې منځل کیږي دا ورځ، یو دلیل دا دی چې کله چې متواترې په دو تاریخ باندې د دونل منځل کیږي، مظاهرې کیږي، څوک یې د مظاهرو د طریقه خپل د حق جگی وی چې خپل حق لاسته راوړي او په ځینو ځایو کې هم بیا د دونه لمانځنه کې، نو زیاتره هیوادو کې دغه اتم د مارچ د ښځو د یووالي د ورځې په نامه باندې بالاخره نړۍ بو ته تفاهم رسي چې دا ورځ په همدغه اتم د مارچ باندې په ټوله نړۍ کې ولمانځل شي. اما مشخص کوم اعتصاب چې په نیویارک کې د نساج فابریکا کې شوای و ور کې لګیدل و ډېر کارګران کې مړ کېد ماشومان وسه نو هغه مشخص دا تم د مارچ نه دی خو د مارچ میاشته د مغوب خاطر باندې زتی دی د اتم د مارچ ټاکلې ده د ورځې ورته ټاکلینو
ډېر زیاته مننه رازو د افغانستان د کلیو باندې د خزو ژوند ته اغلی نظامی آیا دوی دا ورځ منځي
د افغانستان د میرمنو په حق لا باید وویم چې یقینا په کلیو باندې کې یا په لور پرتو سیمو کې میرمنې هیڅ په دوه ورځ خبرې نه دي. تاسو وینئ چې د کلتوري لحاظ دلته ډېر هغه کلتور مخې ته ځي او په لور پرتو سیمو کې په دوه ورځو کې خو بیا بدبختي د جنگ هم و جنگونو هم د لرې وساتلې دوه مسایلو نه بي خبره وساتلې د ښځو په حق لا په شکل چې باید د ښځو د حقوقو په حق لا لور پرتو سیمو کې کار شوای وای یو دلیل جنگ او بل نه کلتوري مسایلو چې دغه د لرو پرتو سیمو مېرمنو غوښتنې درسېدلې نو یو دلیل دا دی چې په افغانستان کې هغه منسجمه همبستګي د ښځو مېسته تر اوسه پورې نه درغلې چې یو غږ په ایراد کې پورته کی نو په ننګرهار کې هم زمان هغه غږ پورته شي د تیرو شلو اخرو کالو کې میرمنو ډیره هلې ځلې وکړلې موته شایدان یو ډیر انجن مکتبو ته ولاړلې پانتونو ته ولاړلې تماستره او دکتورا پورې تحصیلات وکړل وزیران هم لرلې موینان هم لرلې مشاورین هم لرلې چې دا هم یو ډیر غټ پیشرفت و اما بیا هم نظر هغه کلتوري او امنیتي وضع دی دوی ته پرې نه خولې چې دی دغه لرو پرتو سیمو ته هم ورسي
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د کلیو میرمنو ته اشاره وکړه چې لا تم د مارچ څخه اصلا خبرې نه دي تر کومه ځایه چې موږ خبر یو تاسو خپل کلیوالو میرمنو سره له نږدې کتل دوی کوم درانه کارونه کول
ماشومان ورده غاړي دي هم د کور چاره ورده غاړي دي هم د مزکو مسله هم د مالداري مسله ټول د دې په غاړه ده او یقینا چې د دوه خپل حق خبر نه دي د فکر نه کا چې دلته موږ حق لرو چې باید استراحت وکړو او باید شتمنی ولیرو یا سرمایه ولیرو ځکه چې د ټول هغه څه چې کوم ځکه ده مالک خپل د کور نارینه ګینی چې یا به خسر وي یا به میړه وي یا به ورور وي یا به پلار وي ټول فکر کا چې مو باید د دپاره یو نارینه باید خدمت وکړو اما دلیل دا دی چې دی رښتیا د خپل حق خبر نه دی په اسلام کې چې څه حق او حقوق مېرمنو ته ورکړل شوی دی هغه دی چې صحیح نه دی بیان شوی یو دلیل هم دا دی چې هلته کدی مکتب ویلای وای یا دی باسواد وای دی بلوستی وو دی په دوه مسله کې هغه خپل دلیل د خپل کورنۍ سره په منطق سره وړاندې کوو دا نه چې هلته به جګړه وه هلته به ویل ویل وو چې نه د ماده حق دی ته دا کړی پغو هم حق لاسته نه رسی باید منطقی او علمی بس بوشی او دا علمی بس چې نارینه زیاتره پی پویی اما زیاتره نارینه پا دو مثلا پویی فکر که چه دا جون در شایده باید نرم کار وکا و خزی هم باید کار وکا دیر نارینه پا دو شیل پو اطراف وکی نپویی چه دلتا حق ده چه چه ده یا یچم دا حق ده چه ناست یوزای دوده خورو یوزای جوند کو او خپلو چارو ته رسو
اغلی نظامی کله چې تاسو کلیو ته تللی اول ته غونډه جوړولې آیا په دې غونډو کې بیا میرمنو هم ګډون کاوه
ز یو ټول ایتو ته چې ولاړلم جالب دا و چې الته مجلسونه به جوړو نارینه به ټول یو میرمن به منواب کې خو ز ولسوالۍ درته یادم د ولایتو مرکزونه نه درته یادم مرکزونه کې به بیا یو دوه میرمن لیدل کېدل اما په ولسوالۍ کې قطعا میرمن نه لیدل کېدې خال کومه یو به ناسته و هغه به په دوه شکل ناسته و چې په دوه نو خبره چې زه ولې دلته ناسته یم خو هیڅ مجلس ته راغلی یم یا د کابل هیات راغلی یا څوک غلی دي ورغښتې ده ما مجلس ته په مشکل ورغښتې بیا به زه د مجلسونو به خلاص شول وره بغللم د کلی کورو ته وره بغللم هلته به چولاړلم دی بچارګانو به چې اولین کار کړه به چې یو ډاکټر به د کابل مختر ونه لګي چې موږ تداوی کوم ما ورته چې ول د تاسو اولادونه تاسو ول خپل لوران مکتب ته نه لګي خپل لوران مو لګي چې ډاکټران چې تاسو تداوی کوم دا خبر به مې مرته کله چې نو تاسو ول دلته ډاکټر نشته ډاکټر شته دی نارینه دی د موږ کور نارینه موږ ته اجازه نه کوي چې موږ نارینه ډاکټر ته ورشو موږ خځه ډاکټر ته ضرورت لري بل دوی ته پلان به ورته چې یو معلم مخرب لیک د مونږونو ته درس وی تاسو د سکه باسواده ای د دې راشي دلته کې نه مو څه خبرې کې مو خبرو باندې پیاوي مو خبرې څه خبر ده مو څه خنري نه د خبرې نه شریکوي کده او سترغلی مو څه خبرې کې د سهي لحاظ د ډېر خراب حالت کې دي د اجتماعي لحاظ هم هغه د ورځنی چارو باندې په مده کور په چارو باندې بوخت دي نور د اجتماع نه د ژوند دلته ځنې انانات چې هیڅ د منلو وړ نه وو په تحمل شوی وو.
څه فکر کوي ولې په یو شمېر سیمو کې نارینه مېرمنو ته د یو خپل حق نه ورکوي؟
دلته دوه دلیل دي. یو دلیل دا دی چې دوی چې پوهیږي چې د مېرمن یا د کور مورم خورم لورم په داسې قوي فهم باندې روانه ده، د یو همم د دو مسلې نه لري چې که ښځې مخې ته شي نو ورو ورو د کور مالکیت په لاس کې اخلي او بالاخره به ورو ورو وزي، قدرت به د نارینه وو پر کم شي او یقینا هم چې کمی، ځکه زه چې وینم د مانو د ده ورونه نه خفه کي په افغانستان کې نارینه وو خدمت نه دی کړی او د ښځو مخیم په شکل د اشکالو هم په داخل د کور کې هم په اداراتو کې، مثلا په تجارت اخته دي، یو دوکان کې یخی دی دوکانداري غاړه وکړه د هغو مخه یې ورته نیولې ده، جنجال یې ورته جوړ کړی دی، ځکه چې دوی ډارې که دا ښځه په تجارت کې مخې ته شي زه خو زه تی تجار پاتې نه شم، زه خو زه تی خراب شم، که په سیاست کې مخې ته شو ولې خو سبا زه تی د سیاسي قدرت هم د موږ د لاسه تللی، معاملې هم ټولې د لاسه تللې، ځکه ښځه خو بیا مور ده، مور خو بیا مهربانه ده، خو بیا د مهربانۍ نه خپل اولادو ته نه غواړي ضرر ورسوي، اولاد وطن هر وګړی بیا د اولاد حیثیت ورته لري چې څومره په مقام باندې لوړي. نو یو وهم دی د نارینه وو هم دی، بلې هغه تعصب د ښځو په مقابل کې چې ځینې نارینه یو غلط تعصب د ښځو په مقابل کې لري.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو ټول په دې پوه شي چې ښځې او نارینه یو ډول حق لري؟ دوی ته باید د ژوند اسانتیاوې یو ډول برابري وي.
جوینده یا بندس که چیرې موږ هلې ځلې وکړو حتما د رنګ روړي د مبارزه هیڅ حرکت بېرنګ نه پاتې کیږي، ځکه چې کله ته حرکت کې حتما یو څه لاسته راوړي، د یو څه په خاطر حرکت کې موږ که مبارزه د ښځو د حقوقو په برخه کې مخې ته وړو حتما به په مخ ځو. خپل غږ جګي وو نړیوالو ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو ته غوږ خپل غږ سي، او هغه هم د سیاسونو یې هم د دولت مردانو. خپل هلې ځلې کو نو خدای مهربانه دی چې یو ورځ موږ هم د یوه ودان سرلوړي افغانستان شاهدان اوسو.
که ښځې ته احترام وشي، ورځې ونمانځل شي، حق ورکړل شي، دا به څومره ښه وي. او هغو نارینهو ته چې د ښځو په ارزښت باندې خبر نه دي، تاسو څه وایې؟
ښځه مور ده، که هر څوک خپلې خور ته، مور ته، مېرمنې ته، لور ته احترام نه لري، اول د ځان ته فکر وکړه که دا مېرمن نه وي یا دا مور مې نه وای زه به دې کومه کېدی. او نن که دو موقفو ته رسېدلی یم که یا ښه دهقان یم، ښه تجار یم، ښه سیاست مدار یم، یا په هره برخه کې زه ځان ډېر پیاوړی ګڼم، د چا د برکته دی خو یوې مور روزلی یم. پس زما پیام دی ورته چې لطفا د خپلو میندو خویندو په قدر پوه شئ، پرېږدئ چې دی د تاسو په څنګ باندې تاسو ته یو ځای د ژوند چارې په خوشحالۍ مخې ته یوسي. که سیاست په برخه کې در سوداری خورم، مورم، نورم، میرمنم، پریږده یا زه فکر کم چې د یو لاس نه تاک نخشیجی، کله چې دو لاسه که هغو برای زیاد ده یا د افغانستان د آبادی، د افغانستان د سرلوړی، د افغانستان د سیال، د سیالی که دو بخاطر بانده لطفا تاسو میرمنو ته زمینه مساعده کی چې دی کار وکا، زحمت وباسی او خپل وطن د تاسو سره په ګډه سره جوړ کړه. که دی خزی عزت وکی، پروردگار بده تاسو عزت وکا او تاسو بده کامیابی، لاره ده تاسو پا مخ خلاصه وی. او که نه چه خند جوڑه وی زانو تازه فکر کم اغا با پدزاید دو چگنده تاسو خلاصه که یا با نورم کلکی او ده چالشو سب مخ کید.
قدرمنو قدرمن دوستانو و ما غوښتل چې د خزو د ورځې دن منځل پاک لګ طالبانو د حکومت نظر هم بلرو خو د دې خبرونه تر خپریدلو پورې زموږ پښتنې ځواب نه کړی. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټول ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 40 شپږ سوه یو. دا ودی دی اونۍ خبرونه تربیه خي چاري.
د ازادي ملمه
لا اوس هم در سره د زړه لکومې لرم پاکه سپېڅلې مینه. د باران پټما ماتور ببرې کړلې او پاس اسمان ته ګورم تر څو چې زر راش نشي. زه د باران پټما بیا تور باروت وریږي. هر شیبه را ته شیبه شیبه دی شیبه شیبو کې ضرب کړم ترنه کلونه جوړ شي. انتظار ډیر اوږد شو. ما اوس حساب زده کړی اوس که مکتب کې وای زه به کامیاب وم. ما نه منګی چې ماچو مور می څپېړه راکړه زما زړګی چې ماچو تا ته یې څه وویل.
دا لندکی شعرونه مو چې واوریدل د وږمې فضلی دی. وږمې فضلی د هیواد ځوانه شاعره، لیکواله او ژورنالیسته ده. هغه د حقوقو او سیاسي علومو په څانګه کې په افغانستان کې زده کړې کړي او د پوهنتون د دورې لپاره تر سوال وروسته د ژورنالیستي په توګه کار پیل کړی او په دې ترڅ کې د افغانستان له بیلابیلو رسنیو سره همکاري هم کړې ده. ل ډی وی سره مزل د وږمې د لاندو کیسو ټولګه چاپ شوی او د شیرونو یو ټولګه هم چمتو کړي خو تر اوسه چاپ شوی نه ده. نو موري د ماشومانو او خزو د حقونو د فعالانو لړل هم ده. د ازادۍ ملما په نننې خبرونه کې ل دې ځوان انجلۍ سره چې د راتلونکو لپاره ډیر ارمانونه لري خبرې کوم. اغلی فضلی د مرکه په پیل کې په خپل ژبه ځان تاسو ته درپیژنې.
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته کال سبا او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته. زما نوم وکمه فضلی ده او زه اصل د خوست ولایت یم خو زیږیدلې په بلخ ولایت کې یم او زده کړې مې په کابل کې او په کندز ولایت کې کړې دي. د ترڅنګ چې ما شاعري هم کوله او لیکوالي ترڅنګ زما د ژورنالیزم په برخه کې تقریبا لس کاله کار کړی دی.
حکومت رسنیو کې مو کومې دندې تر سره کړې دي؟
لاس کلان سفر کول چې زه د مکتب څخه فارغ شوم نو ما رسنې اورېدې زما ډېره علاقه ورسره و چې ټول طبيعي ده چې ټول خلک هم دغه خبرې کوي. خو کله چې زه د مکتب نه فارغ شوم ځینې مخالفتونه هم په کور کې وم. خو بیا هم زه یو ورځ هم دغه سه بلا اجازه چې مور مې راته غوسه و لاړم یو رادیو د افغان ښځې غږ رادیو په نامه د هغه ادرس ما پیدا کړی او مستقیم لاړم. ما غته دوی ته مې وویل چې زه پرته له امتیاز کار وکړم او کار زده کړم. زما لمړنۍ کار د هغه رادیو سره و. ورسته لاغه ما د لمر تلویزیون سره کار شروع کړ. د لمر تلویزیون څخه لاړم انټرنیوز ته. څلور پنځه کاله انټرنیوز سره مې کار کړی او ورسته لاغه بیا راغلم تلو نیوز ته چې یو څه موده د خبرونو وایاندې په برخه په هیڅ مې کار کول. وروسته لاغه 15 کال نور د ویب ایډیټور په هیڅ مې کار کړی د ویب سټ او سوشل میډیا په برخه کې.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د لومړي ځل لپاره په خپل سر له کوره ووتئ او یوې رسنۍ ته ورغلی او له هماغه ځای مو دا سفر شروع کړ. د دې جرأت په خاطر مو وستایل شوی او که مو جزا ولیده؟
زه فکر کوم چې نیکمرغه وم ځکه چې زما کورنۍ یوه تحصیل یافته کورنۍ وه. زما پلار د دولت مامور و. زما ورونه و زده کړې کړې وې. نو زه لومړنۍ نجلۍ وم په کور کې چې ما مکتب خلاصولو. کله چې مکتب مخلص زما مور را باندې غصه و ځکه چې هغه مور د نو تشویشونه درلودل د کور وتل د دوی لپاره کله چې لوري د کور نه وځي بیرته راځي تشویش زیاتی خو خوشبختانه چې بیا زله تشویقونه سره مخامخ شوم زما ورونو یعنی زما ملاتړ وکړ یعنی ما توقع نه درلوده خو خوشاله کړم ځین مخالف وو لا هم دي خو فیصدی بیا د موافقانو ډیره وه
ځینې خویندې او ځینې ځوانان هلکان او نجونې له راډیوګانو سره د لیکونو په استولو د ژورنالیزم سفر پیلوي څنګه فکر درته پیدا شو چې تاسو کولای شئ ژورنالیست واوسیږئ
خبرې به نه پیغام جالبه نو لپاره که زما لپاره جالبه ده ځکه چې زما پلار همیشه راډیو اوریده زمونږ هغه پخوانی صندوقي راډیو فکر کوم ورته وایي هغه لوی راډیو اوس پورې مونږ په کور کې لرو زما پلار پخوا څخه هغه اوریده کله چې زه ډیره وړه وم نو هغه فکر کوم تاثیر تر ډیره د هغې و چې ما راډیو د خپل پلار سره اوریده نو ما هم زړه کې دغه سی او هیله وه زه هغه وخت کې مکتب ته نه تلم بیا وروسته له هغې د طالبانو دوره کې مې یعنې زه ډیره وړه وم ماشوم وم شاید ډیرو کسانو دغسې فکر نه کول چې یو ورځ به مونږ مکتب ته بیا به کار کوو خو زما ذهن کې همیشه داسې یو څه و چې یو ورځ به زه رسنۍ ته ځم او کار به کوم بله خبره دغه ده چې زما مور به په داسې حال کې چې هغه د تشویشونو له کبله مخالفه وه کله چې زه راډیو ته تلم خو زه چې وړه وم همیشه به یې ویل چې زه دغه لور نه مې ژورنالیست ته جوړوم هغه وخت کې زه د ژورنالیست په معنی نه پوهېدم خو علاقه مې دې ته وه چې راډیو کې کار کول خو دغه باندې نه پوهېږم چې نه پوهېدم څوک چې په راډیو کې کار کوي هغې ته ژورنالیست ویل کېږي نو کله چې هماغه د راډیو اورېدو د دې علاقه ماته پیدا کړه چې زه یو ورځ لاړه شم او کار وکړم په رسنیو کې
کله مو چې په رسنیو کې کار کوو له ادبیاتو له شعر او شاعرۍ سره مو هم ارتباط وو او کنا په نورو خبري برخو کې مو کار کوو
تکل صاحب دسته ده چې دغه میډیا برخه زما نه شعر شاعري پاتې کړه خو په هر حال د مکتب یو لسم دو لسم صنف کې وم چې زما علاقه لږ لږ ادبیات سره پیدا شوه ما ځینې شعرونه ولیکل ډېر افغان نجونو په څیر ما پټ پټ شعرونه ولیکل خو یو ورځ ما همداسې یو حماسي شعر ولیکل د وطن په اړه بیا هغه ما خپل ورور ته وشو کوله چې ښکاره کړم ما هغه شعر ورته ولوسته خو ومې نه ویل چې دا د چا دی کله چې هغه واورېده ورته وویل دا به د چای نو هغه ما ته ویل دا به د رحمان بابا یې ښه نو هغه وخت کې بیا ما وویل چې دغه د حتمن د شعر کې یو شی و چې زما ورور دغسه فکر وکړم نو بیا مې شعرونه لږ لږ پیل کړه کله چې اول زه راډیو ته لاړم هغه وخت د افغان میرمن بهیر هم فعالیت درلودو هغې ته ما لار پیدا کړه خپل همکارانو سره به هغې ته هر اونۍ تلو او هلته به مو د شعرونو په غونډه کې ګډون کولو نو هغه هم ډیر تاثیر وکړ چې زه شعرونه لږ زیات ولیکم خو کله چې زه د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه هم لږ څه کم شول او موږ هم لږ مصروف شو په کارونو کې بیا کله چې د میډیا کارونو کې زه ډیره مصروفه شوم لیکنې او دغه د شعر لیکل رانه پاتې شول تر اوسه پورې هماغه سې تازه ډیر جدي مې دغه برخه اوس نه ده تعقیب کړې دې وروسته کارونو کې کله چې زه د میډیا په برخه کې مصروفه وم
او بیا کله چې په رادیو کې مو کار پیل کړم په کومو برخو کې مو ډیر فعالیت کوو خبري برخو کې
کله چې ما د رادیو سره کار پیل کړم ما مختلفو برخو کې کار وکړ زما ادبي حتی دینی د خزو په برخه کې او خبري برخو کې ټولو کې ما کار کولو ځکه چې د خزو رادیو تعداد هم کم مونږ په ټولو برخو کې کار کولو خو کله چې ټلویزیون ته لاړم زما خبرونه یو خبرونه د ستورو په لمن کې هغه ادبي خبرونه چې اونۍ کې یو ځل نشریده او بل سهارنۍ خبرونه نو هم ټولنیز برخه کې مې کار کوله او هم ادبي خو کله چې بیا انټرنیوز ته لاړم هلته مختلف برخې وې هم رسنیزې هم هم د خبر برخه و هم ټولنیزې برخې بیا ټولنیوز کې نو هغه یو خبری رسنۍ و ټول کار زما د خبر سره و یعنی خبر برخه کې مې کار کړی ده
په ادبي برخه کې ستاسو فعالیتونه په کومو برخو کې دي
تکل سي ما کله چې لومړی د ادبیات په برخه کې خپل فعالیتونه شروع کړل زما معلومه غزل لیکل غزل می لیکل او روس سره سره می شروع وکړه په لندو کیسو باندې. لندې کیسې می هم لیکلې دي خو چاپ ته نه دی وتلی، او د ماشومان لپاره می کیسې لیکلې. او روس سره هغه ما په لند شعرونه لیکل باندې پایل وکړ، ځکه چې ما ول وسل او خوخ مشول داس فکر می وکړ چې لند شعرونه لوستل د نور لپاره هم اسانه ده، او په لند لند لغات کې لند جملو کې مونږ کولای شي او مفهوم راون غاړو، نو د نور لپاره هم شاید لوستل خوندوري. نو بیا ما همدغه لړۍ ته ادامه ورکړ، لند شعرونه مې همغه آزاد شعر چې ورته وایي لند شعرونه مې لیکل.
او په دې توګه تاسو نور غزلونه لیکل؟
کله چې ما په د لندو شعرونو په لیکلو باندې پایل وکړ او سپین شعر مې پایل کړ، نو غزل مې بیا ونه لیکلو.
د شعرونو کومه ټولګه مو چاپ شوې تر اوسه؟
د شعرونو ټولګه د چاپ لپاره آماده لرم او غواړم چې همدغه وختونو کې چاپ ته ورکړم. خو مونږ کله چې د میرمن بهیر کې مالته د ټولو نجونو او ښځو یو لنډې کیسې ما راټولې کړې، او د لنډو کیسو یو کتاب مې چاپ کړ چې ما تنظیم کړو، هغه کې زما هم یوه لیکل شوې کیسه وه. نو هغه کتاب ما باندې ما کار وکړ، هغه په 2011 کال کې وم. د کتاب نوم و له ډیوې سره مزل. نو دغه دوهم کتاب زما خپله شعري ټولګه د چاپ ته آماده ده، خو متاسفانه چې چاپ مې نه ده.
تاسو د میرمن ادبی بهیر په غونډو کې د ګډون یادونه وکړه، هلته یو ښه فرصت یو وخت رامنځته شوی و چې خویندې شاعرانې او لیکوالې به هلته ورتللې او زده کړه به کوله. غواړم د میرمن ادبی بهیر په باب هم ستاسو نظر وپوښتم، بیا به نورې پوښتنې هم له تاسو نه وکړو.
میرمن ادبی بهیر یوه داسې ټولنه وه چې واقعا د ډېرو ښځو او نجونو لپاره یې د زمینه مساعده کړې وه چې هغوی خپل فعالیتونه دلته شریک کړي. ډېر نجونې وه چې د ولایتونو نه به یې زنګونه وهل، دوی ته هلته فرصتونه مساعد نه وو. دوی به د ټلیفون له لارې خپل شعرونه دلته وړاندې کول، دلته به نقد پرې کېدو، کره کتنې ته به وړاندې کېدل. او مونږ هغه کتاب چې ما یادونه وکړه د هغو لپاره دوی خپلې کیسې رالېږلې وې د ولایتونو څخه، یعنی د تشویق زمینه مساعده وه او د رشد زمینه مساعده وه. هلته چې هر څو تلل هغه نجونې چې هلته راتلې، دوی ټولې وتوانېدې چې یو ځای ته ورسېږي او په خپل ځان باندې کار وکړي، په خپل قلم باندې کار وکړي. ډېره یو ګټوره ټولنه وه، او واقعا چې اوس ځای ډېر تش دی.
ځای تش دی په دې معنی چې میرمن ادبی بهیر نور نو فعالیت نه کوي؟
فعلا فعالیتونه یو څه موده مخکې درېدلې وو، او ځکه چې ډېر نجونې مصروف شوې، ځینې لاړې د افغانستانه بهر لاړې، فعالیتونه لږ سره کم شوي وو او غونډې هم کم رنګې شوې په دې وروستیو وختونو کې. خو بیا هم دوی کلنۍ مشاعره همیشه هر کال درلوده، دغه تقریبا یو کال کېږي چې نه غونډې شته او نه هم کلنۍ مشاعره، نو فعالیتونه درېدلې دي.
اغلې فضلي، په ښځو شاعرانو کې ستاسو کومه شاعره ډیره خوښه ده او ولې؟
ځکه چې زما لپاره ټول شاعران ځانګړی ځای لري، په خصوصا پښتنې ښځې تر ډیره شاعران دي، او هغه ښځې چې په کورونو کې دي، بې سواد دي، دوی کولای شي چې شعر وایي. کله چې زما مور شروع وکړي او لنډۍ وایي، هغوی ډېر جالب جالب لنډۍ د ځان نه جوړوي، او یا هم زده کړي یا هم سینه په سینه هغوی ته رارسېدلې دي. زما لپاره ټولې ښځې چې څه لیکي ځانګړی ځای لري، زه یې هغوی تشویقوم او د دوی نه یې لولم، خوښېږي مې. خو پروین ملاله شعرونه ما لوستې دي او د هغې شاعري مې خوښه ده.
د پروین ملال شاعري مو په کوم دلیل خوښه ده که لږ اوریدونکو ته تشریح کړئ؟
زمونږ په ټولنه کې ښځې کله چې شعر لیکي دون آزاد، یعنی څه چې په ذهن کې دي نشي کولای جرأت وکړي هغه ولیکي. مثلا زه هم مغسې یم، شعر دی کله کله ځینې موضوعات لیکو، خو بیا هغه نشو کولای چې نشر کې په آزاده توګه ولیکو. په نورو ژبو کې مونږ دغه په واضح توګه لیدلی شو چې دوی ډېر په جرأت سره هر څه لیکي، څه چې وغواړي. هم هغه د یوې ښځې احساس کولای شي چې په په جرأت سره بیان کړي. د ډیرو شاعرانو په شعرونو کې دغه شی البته د پښتنو شاعرانو په شعرونو کې سانسور کیږي، دوی خپل سانسور کوي. خو پروین ملال شعرونه ماته د سخکاري چاغوي تر ډیره پورې دغه جرأت کړی دی، او هغه څه چې زړه غوښتي دی هغه لیکلې دي. زما ځکه یعنی یو د خزې یو د داس کاری چې یو خزه خپل د زړه خبره په واسطه توګه کولای شي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې هغه زنانه احساس په خزینه کلماتو او استعارو او تصویر باندې وړاندې کړي، همدا؟
کاملا همدغه جمله ما غوښتل ووایم. هغه خپل خزینه احساس کولای شي چې بیان کړي، او د دې جرأت لري.
تاسو یو جالبه مسله یاد کړه، دا البته یو تشه ده په پښتو شاعرۍ کې، ځکه یو شمېر منتقدان هم په همدې اند دي چې پښتو شاعري داسې ده چې ښځې هم کله شعر وایي کې یو چانه پوښتنه وکړي، یو څوک چې ور معلومه نه وي چې د دې شعر شاعر یا شاعره څوک ده، کې ورته کېږدي هغه فکر کوي چې دا شعر یو نارینه ویلی یا نارینه ویلی، یعنی تفاوت نشي څوک لیدلی. تاسو ولې نشئ کولای فکر کوئ چې خپل احساسات د یوې ښځې په توګه په خپل شعر کې بیان کړئ؟
زه کولای شم زه خپل شعر کې بیانوم، او زه کتاب چاپ کوم، هغه شعرونه به ټول چاپ کوم. خو دونه ځینې خلکو په منځ کې نشم کولای چې هغه ولولم، او یا هم زه هغه وکولای شم خپل سوشل میډیا فیسبوک باندې هغه پوسټ کوم، ځکه چې زموږ ټولنه کې لا هم نظریات مختلف دي، رقم کومنت اخلي، او شاید دغه یو احساس وي د بل چا په اړه، یا هم دغه یو شعر دی چې څوک لیکي. خو بیا ځینې خلک داسې فکر کوي چې دا ټول شیان د دې شخصي موضوع ده. ما زه یو خاطره لرم، یو ځل ما میرمن بهیر کې یو لنډ شعر، نه یو سپین شعر ولوست، یو آزاد شعر، هماغه یو د غزل په څیر یو موضوع مینه واخم. کله چې ما دغه د هغې نه میرمن بهیر خلاص شو، خو دغه خبرونه ثبته شوه. کله چې دا کومه راډیو کې نشر شوه، یو چا ماته یو ورځ زنګ ووهله چې نه پوهېږم تا ځان نه ملا جوړ کړی و، د پکټ کې مات بنګړي د چا پراته و داسې یو هغې راته وویل چې هغې فکر وکړو چې دغه موضوع د هغه کې ما داسې یو انځور کړی و، د یو ښځې د یو مینې، خو هغې داسې یو موضوع ماته وویل چې دغه ستا قصه وه په دې شعر کې.
او د شخصي احساس پوښتنه یې وکړه چې غوښتل یې پوه شي چې په دې شعر کې ستاسو شخصي حس پروت دی.
شخصي حس پروت دی، نه غوښتل چې هغې باندې پوه شي. هغې یو رقم د پیغور په څیر فکر کوم ماته دغه موضوع یاده کړه.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
اوران دي جوړې راځه. مننه وګمه فضلی چې له ازادي راډیو سره خبرې کوي. تاسو د شعر د ټولګي د چاپ د پلان یادونه وکړه، د راتلونکو لپاره څه پلانونه لري؟
د راتلونکو لپاره کتاب چاپم، غواړم چې نور مطالعه وکړم د شعر په برخه کې، او وکولای شم چې پراتلونکو کې بیا هم شعر ولیکم. او بل هوډ مې هم دغه دی چې خپل رسنیزو کارونه ته بیا هم دوام ورکړم، او که څه هم په افغانستان کې نه ده، په بهر کې زمینه مساعد شي، غواړم چې بیا هم خپل کارونه ته دوام ورکړم. او د هغې ترڅنګ اوس په بهر کې ټول خپل ژوند له صفر څخه شروع کړی دی، نو ځینې زده کړو باندې هم پوخته یم چې هغه زما دا کار او احساس او د شاعري او د هر څه نه بیخي بېله برخه ده، خو هیله ده چې پکې بریالی شم.
په پلانونو کې مو داسې هیله او ارمانونه شته چې هغه ستاسو د ماشومتوب د وخت دی؟
زما فعلا څه چې ما غوښتل، مثلا ما غوښتل چې ژورنالیزم برخه کې کار وکړم، زه هغې هیلې ته ورسېدم. خو اوس زموږ د ټولو هیله هماغه ده ما شومتوب هله د کلچلو یا سوانانیو چې موږ وکول شي په افغانستان کې بیا هم ننجونې وکول شي زده کړې وکړي او دوی خپل هیلو ته ورسیږي. هغه څوک چې ماشوم دي وکول شي چې دوی هم په خپل زړه کې هیلې ولري او د هغې د رسیدو ارمان پوره شي.
د خپل ماشومتوب کې سره ته وکړي په څه رقم یو چاپیریال کې را لویه شوې او څه مو په سترګو لیدل؟
زه خوشبختانه داسې یو کورنۍ کې لوی شوم چې زما ورونو زده کړې کولې او زموږ په کور کې ټول باسواده دي او زما هیله هم همدغه وه چې زه به درس وایم. خو زما د ماشومتوب هیله چې هغه شاید ناممکنه واوسي، لویه هیله مې دغه وه چې زما غوښتل زه به فضا ته ځم او زه به د په فضایي برخه کې زده کړې کوم چې زمینه په افغانستان کې مساعده نه وه. نو زه چې کله ماشوم وم ما په خپل ځان باندې د عبدالحد نوم یې خیو چې زه به د عبدالحد غوندې یو ورځ سپوږمۍ ته ځم، خو هغه هیله پوره کیدونکې نه وه او نه ده، ځکه ما ستاسو مخکینۍ پوښتنه کې یاد نه کړه.
عبدالحد مومن د افغانستان لومړنی ستورمزلی یادوي، چیرته د هغه له نامه سره آشنا شوی؟ په هغه وخت کې تاسو څومره عمر درلود؟
فکر کوم چې هغوی په د زړه په ډیره ماشومه مې ابزه پیدا شوې نه هم چې هغه لاړ وو، خو بیا هم د هغې نوم ما اورېدلی و او پوهېدم چې داسې یو څوک سپوږمۍ ته لاړ دی. شاید زه شپږ کلنه دونه هم چې زما په یادېږي زما دغه هیله وه چې زه به سپوږمۍ ته ځم او زما همدغه لویه هیله وه. ما یو دانه لنډ شعر هم نه پوهېږم په همدې اړه یو لیک همدغه اوس پر را په یاد شو چې همدې باندې اړوندې زه به تاسو ته ولولم. زه چې ماشوم وم لوړ مې خیالونه لرل، زه په اسمان لوبیدم ستوري نانځکې وې زما، ما ته یې حساب را زده کړ، اوس خو مې خیال تر ښوونځي نه رسي، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم. زه فکر کوم دغه شعر هم د هماغه کوچنیوالی احساس وشته چې ما په لویوالي کې لیکلی دی.
د خبرونې په پای کې غواړم چې ستاسو دوه شعرونه هم اوریدونکو ته وړاندې کړو ستاسو په خپل آواز.
تکل سي زه به دوه لنډ شعرونه او یو لنډ غزل تاسو ته وړاندې کوم. ساړه ساړه بادونه د باران بوی د کلی وچ ګړلی او د ګوړې ټوټه، هغه شنه د غنمو پټي او ستا غټې سترګې اوس زما ټول یادېږي. او غزل دی: په شنه آسمان خپل لمن چې توره شپه واچوي، په شنه آسمان خپل لمن چې توره شپه واچوي، د جانان یاد مې په زړګي خپل خیمه واچوي، کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، چیرته جانان باندې به نرمه پلوشه واچوي. کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، چیرته جانان باندې به نرمه پلوشه واچوي، ځکه مې لمر د پلوشو سره عجیبه لګي، په جانان پریوزي په ما سړه لرزه واچوي، ټکرۍ راتاو کړمه په ځان له وړانګو پټه شمه، ټکرۍ راتاو کړمه په ځان له وړانګو پټه شمه، سا مې لنډېږي په زړګي مې سره لمبه واچوي، بیا د سحر وږمې د مینې اور وژلی نشي، بیا د سحر وږمې د مینې اور وژلی نشي، باران دې راشي په اورونو دې اوبه واچوي، باران دې راشي په اورونو دې اوبه واچوي.
ډیر زیاته مننه له ښکلو شعرونو او ستاسو له مرکې. د د خبرو اترو په پای کې که تاسو کوم څه زیاتوي اغلی فضلی؟
الله تاسو ډیره زیاته مننه. زه غواړم چې خپل قهرمان وایم دا چې هیله ده په افغانستان کې بیا هم د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي او د نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. که مونږ باسواده مور ولرو، هغه باسواده ماشومان وروزي، باسواده ماشومان وروزي، نو موږ به یو سمسور افغانستان ولرو. ځکه چې پرته له دې چې ښځې زده کړې ونه کړي او خپل ماشومان باسواده را لوی نه کړي، نو موږ افغانستان به هیڅکله د پرمختګ په لور ولاړ نه شي.
شاعر او لیکوال وږمې فضلی، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
وارا وارا شه زوان جلوان عمرن زور دکرم، زوان جلوان عمرن زور دکرم، شنو باران بدشم جانان بدشم، دڅاڅ کو د هر مر جان بدشم، دڅاڅ کو د هر مر جان بدشم، لسند پور وره ګر ګر دور وره، لسند پور وره ګر ګر دور وره، د جنو سره خل گئی کړه تک تور، د جنو سره خل گئی کړه تک تور، وې تک تور تور تور، لسند پور وره ګر ګر دور وره، لسند پور وره ګر ګر دور وره،
خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکو. باوري خبر له ازادي رادیو.
I'm not afraid.
شربت جار مزه زان به قربان مزه شربت جار مزه زان به قربان مزه زان به قربان مزه زان به قربان